السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس پیلېږي. تمه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشری مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې خزینه محصلانو او د خزو له استادو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشری مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.8 میلیونه یا 49% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه مې چې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په سر کې به واوري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. دا چې ملګری ملتونه له دې کانفرنس څخه تمه لري او له افغانستان سره به څه ژمنې پکې کیږي، تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته پلاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 15% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مور شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 280 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چینن د ملګرو ملتونو بریتانیا جرمنی او قطر په قربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرانس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي خو وایي چې تر اوسه یوازې د 14% مرستې ژمنه ترلاسه کړي. اسمت ساروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی ورنه پوښتلي چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډیر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کانفرانس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علاحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په ایښودلو سره افغانستان دپاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرانس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا ده چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبان سره په تعامل او په روابط باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحه کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
که لویدیز هیوادونه حاضر نه شي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي، آیا چین او روسیا د لویدیزوالو د مرستو تشه ډکولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامی برخه دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلې. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه ګذاري په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي. او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. او بلخوا نه چین غواړي چې د مثلا په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته غدا چې د بشري حقوقو د سار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د جنو پر زده کړو د بندیز لقبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو د بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې هم دراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پرس طالبانو له مخکینیو ژبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورده کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
سمغاګله ازادي رادیو نه اوري. په ننګرهار کې پروند نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شو. شاعرانو په کې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
رازي پختلو رونو ګلستان جوړو د سولې امن کور افغانستان جوړو
د سولې د ترانه په جلال آباد کې له شیر زلو غالي اوریدل کیږي. چرته چې د مارچ په 13مه نیټه د نارنجګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنجګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدا رنگ و.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر کد طالب دا هر امور لخنداش نه دا او یو لبل سره جوړه دا ک مکتب ک مدرسه دا. شکر خدایا، شکر خدایا، ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون شوده ورانیږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانیږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نشم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانیږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانیږي.
سمی ولا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګي او خکلا ته خپل ځای پرې خېده.
د جړاو کډي لاړي، د مسکاو کډي راغلي، او بدرنګي ټول یوړي، د خکلا او کډي راغلي، او تور شپې وي خدای سحر ک درنا او کډي راغلي، ټول خارونه رنگین ک لسحرا او کډي راغلي، نور سمون 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 دې د وفا او کډي راغلي.
د مشاعری په پای کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعره یې په بریالیتوب سره تر سره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه تیر پسیر دا هغه حقایق چې چانو شوې له نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې لوګ دوه کلونو رئیس په ننګرهار کې هر کال د سپرلی په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
افغانستان جوړو، د سولې امن کور افغانستان جوړو.
په همدې ننګرهار کې پاتکیګو په ننګرهار کې د عموم موادو د بایو د لوړیدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو لقبل اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا یو نیم زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه سیستونز په گاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثر